ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو د یو بل خبرونې سره داود خټک ستاسو په خدمت کې يم. او د خبرونه تاسو لپاره د مشال همکار راشد خټک تیار کړی دی. او د دې موضوع د پښتو شاعري یا په پښتو ادب کې د غزل وده د غزل حالت یعنی غزل په کوم حالت ولاړ دی. اسی خو په پښتو کې چاربیته د مصرۍ زده د ټپی دی سندره د نظم دی آزاد نظم دی خو د غزل بیا په دې کې یو خپل مقام دی. د خوندور راپور تاسو لپاره د مشال همکار راشد خټک تیار کړی او د دې راپور په منځ منځ کې به تاسو سندرې هم در اورو چې هغه به زیاتره غزلې وي. نو د دې نه خوند واخلې. د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
د شاعرۍ او موسیقۍ خپل کې تړون ډیر ژور او پخوانی دی. کایو خو شاعري د تورو او لفظونو ترتیب او تنظیم دی، نو بلخه موسیقي هم د غږونو د ترتیب نوم دی. چې کوم شعر کې چستی لفظي تکرار او د وینا خوان زیات وي نو هغه ته د موسیقۍ نه ډک شعر ویل کیږي. یا نقدان وایي چې دا شعر موسیقیت لري. د موسیقۍ د ثبتولو د دورې په پیل کې په پښتو کې د چربیتې بدلې نیمکۍ سندرې مصرعیزې او لنډیو ویلو رواج و، ځکه به اوریدونکو هم دغه موسیقي خوښوله او په پخوانیو ریکارډي بجو کې زیاتره دغه اصناف د موسیقۍ سره ویل شوي دي. خو د شلمې پیړۍ په وروستۍ نیمایي کې غزل د موسیقۍ سره د ویلو هڅې پیل شوې. ځینې ادب پوهان وایي چې د موسیقۍ سره ویلو کې دونه وړاندې غزل صرف د خواصو یعنې لیکوالانو او شاعرانو پورې محدود و. عام اولس کتابونه نه لوستل، ځکه د غزل نه هم نه خبرېدل، خو موسیقۍ پښتو غزل اولس ته ورسولو او مقبول یې کړو. ځینې کره کتونکي وایي چې موسیقۍ پښتو غزل ته دا توان هم رسولی دی چې په اولس کې د مقبولیت ترلاسه کولو نه پس ځینې شاعرانو خاص د موسیقۍ دپاره په فرمایش غزل ولیکلو چې شاعرانه ښکلا فکري ژورتیا یې نه لرله، بلکې لفاظي پکې زیاته وه. په پښتو کې د ځانګړي اسلوب غزل لیکونکي شاعر پیر محمد کروان په دې هکله مشال رډیو ته وویل:
اول خبر داد فطرت پر موسیقی لنډ خبر وکما د الله تعالی د کائناتو په زره زره کې د یو رتم یو تنظیم خو موجود دی. خدا تر ډیره په اصطلاح باندې داسې چوپ رتم دی، یو چوپ موسیقیت دی چې زمونږ وګونه نه اوري او یا زمونږ سترګو تنخ کاری. خو د فطرت هغه موسیقی چې مارغان او الوتون کې زمزمه کوي، یا د شمال صافې د ځنګل لوونو زمزمه پورته کوي، یا د سین صافې موسیقی خوروي، یا د باران ترنم، دا موسیقی بیا خوږه لګیږي. اوس برا شو دې خبرې ته چې موسیقی غزل څومره ښه او څومره خراب کړ. زما ځواب دا وي چې که غزل ویونکي ښه غزل په خواږه غږ او خواږه موسیقی کې ووایي، هم به د عالي ذوق په زړونو ښه لګیږي او هم به په عامه ذوقونو په دې ډول عامه ذوقونه به رادنګ شي، له ښې شاعرۍ او تغزل سره به آشنا شي. که بیا خبره فرمایشي شي، سندرغاړي شاعر ته فرمایش ورکوي، بیا نو د شاعرۍ هغه نازک او شاعرانه مزاج خپه کیږي او پر ستوني یې خپه سکینی، شاعري اوج رالویږي. نو دلته ډېر خلک په شهرت پسې ګرځي، بس د غزل په نوم ارس لیکي، داس لیکي چې هغه تغزل نه لري، شاعرانه ښکلا پکې نه وي، یو کیف او یو تغزلي پیغام هم پکې نه وي. نو دې سره بیا شاعري هم خرابېږي، موسیقۍ ته هم توان رسېږي. ښه دا ده چې هنرمندان په خپله داسې باذوقه او اهل ذوق شي، یعنی د ښو غزلو انتخاب یا په خپله وکړای شي، یا کوم بل باذوقه څوک ورته ښه شعر یا ښه غزل انتخاب کړي. نو په دې صورت کې بیا هم عالي ذوقونه خړوبولی شي او هم عامه ذوقونه. عامه ذوقونه به هم له تغزل، له شعریت او له دنګې شاعرۍ سره آشنا کړای شي.
سندرغاړي او طرز جوړونکي سردار یوسفزی چې په خپله شاعري هم کوي، مشال رادیو ته وویل چې د غزل ویلو سره باید نور اصناف پرې نه خودل شي او دا نه ده پکار چې د یو په قیمت بل پرمختګ وکړي.
خبره اصل دا ده چې ځینې وخت کې شاعر خپله شاعرۍ ته نقصان رسولې دي. مطلب دا ده چې ځینې خلک دي هغه ریکارډینګ د غې چې زما غزل ویلی شي هغې کې که معیار وي او که نه وي. ځینې هنرمندان داسې دي چې هغه هم په دې نه دي چې پارسي خو بس چې سو یو څوک وته سنه سه دغه ورکوي، مطلب پیسې یا داسې هغه ته څه فایده پرې رسېږي، هغه په شعر او په کلتور او په دې باندې څه کوي. نو هغه وایي مونږ د خلکو چې څوک وایي چې غزل فلاني ته نقصان رسولی دی او هغه فلاني ته نقصان رسولی، اول د ټولو نه خبره خو دا ده چې شاعر محترم چې کوم دی هغه یوازې غزل خپل کړی دی او نور هر یو څیز ته نقصان رسولی دی. نه څوک چاربیته لیکي، نه څوک بدله لیکي، نسوک بغتای لکی بدل اسوک نه پیجنی تنن چاته بدل سی شه دی تنن چان تپوس کو چاربه ته سی شه دی تنن چان تپوس ک نی مکای سی شه دی ز بهه سی شاعر نه خو تاسو را ته شاعر وای نو به په دغه نظر چې وګورم نو زمو شاعران په دغه حواله ګرم دی چې هر سړی پوزه تور کړي دو بس غزل ته کار ویلې دی او بل سس لیکل نشته دی بل چې لکه هغه ولیکي چې د بیخی په دې پوه نه دی چې چاربه ته څنګه لیکل کیږي بیخی په دې پوه نه دی چې بدل څنګه لیکل کیږي دا ټول شعرونه مونږ شاعرانو نظر انداز کړی دي او مونږ هنرمندانو هم ځینې ډېر شعرونه نظر انداز کړی دي چې لکه یو ښه میسج نه ورکوي خپل قوم ته خپل ژبې ته یو چاته ښه میسج نه ورکوي نو باید داسې شی څوک ریکارډ نه کړي زمونږ زړو شاعران خو یو وخت و چې په هغه وخت کې چا غزل نه پیژنده هر سړی به چاربه ته ویله هم چاربه ته به یې لیکله هم خوند پکې هم و یو داستان پکې و دسې په بدله کې دسې هر یو اړخ ته چې ته نظر وکړې اوس غزل ته شعر راټول شو او غزل داسې دی لکه چې بس چې سی پکې ور واچول نو په یو شکل څه کې کاڼي ور واچي وې ټنګې را وې ټنګې شروع کی زور نه یو وخت لپاره تاسو ګورئ د خیال محمد صاحب او د موږ سینیئر چې څومره نور مخکې تیر دي خیال محمد صاحب چې کوم غزلې ویلې دي او هغې ته کوم موسیقارانو کوم کمپوز کړی دی زمانې وشوې اوس هم هغه چې څوک ریپیټ کوي بیا دوباره ریکارډ کوي هم هغه خوند پکې لاس یې واقعي کمیږي نه نو دا دی چې سجرن د پسه او سدانې لم دی هرې خوا ته زمونږ خلکو خپل هغه ته زیان رسولی دی شاعر شاعرۍ ته رسولی دی هنرمند خپل هنر ته رسولی دی که نه داسې به ولیکېده خو زه به دا ووایم چې ښه ده چې دا څه شاعران رالل او څه هنرمندان څه موسیقاران چې غزل یې مینځ ته راوړ خو بیا دا دی چې دغه ځای کې بیا بد دا وشو چې بیا ځینې سیزونه یې د منځه ویوړل که څوک د ژبې او د کلتور خدمت کول غواړي نو بیا باید چې هر یو سیز و ژوندی وساتي یو وخت به راشي چې دا تورې به د منځه لاړ شي خلک منګي په هم په شعرونو کې ډېر کم یادوي دا پښتو تورې چې کوم دي مونږ هغه به د منځه لاړ شي چې 50% ختلي دي بیا به دا څوک پیژني هم نه نو د شاعرانو نو زما دا غوښتنه هم ده چې لکه د خپل کلتور هر یو څیز ژوندی وساتئ
شاعر او لیکوال مصطفی سالک مشال رادیو ته ویل چې غزل ولستر سوالو کې د سندرغاړو د کردار نه څوک هم انکار نشي کولای
په افغانستان کې څو مشهور سبکونه دي چې یو د ننګرهار سبک دی یو د لوی پکتیکا پکتیا سبک دی یو د لوګر سبک دی یو د قندهار سبک دی د قندهار سبک ته د غزلو سبک وایي صرف غزل ویل کېږي په قندهاري سبک کې دا نور نیمکۍ بغاتۍ او د سندرو نور ډولونه پکې ډیر کم وي خو ټولې غزلې وایي او په پښتونخوا کې هم غزلې ډېرې ویلې شوې دي خصوصا خیال محمد استاد چې کله میدان ته راوتلی و نو د غزل بادشاه ورته ویل کېږي او د غزل بادشاه ورته په دې ویل کېږي چې د هغه نه مخکې په پښتو موسیقۍ کې غزل په نشت حساب و هغه د ښو شاعرانو غزلې وویلې غزلې مشهورې شوې شاعران مشهور شو او خیال محمد استاد هم مشهور شو دغه څوک چې لوی شاعران منلي شوي دي یو دا منل دي چې شاعران او لیکوالان یې وپیژني شاعران او لیکوالان وپیژندل خو تر هغې پورې چې د سایل صاحب غزلې ګلزار عالم نه وې ویلې په ولس کې د لوی شاعر په توګه نه و منلی شوی دغسې د حمزه بابا غزلې چې تر کومه رفیق شینواري نه وې ویلې تر هغې پورې د لوی شاعر په توګه نه و منلی شوی دغسې د صاحب شاه شعرونه او غزلې چې کرن خان نه وې ویلې تر هغې پورې د لوی شاعر په نوم نه و پیژندلی شوی نو هغه شاعران ولس ته چې د غزلې رسېدلی دي هغه د لوی شاعرانو په توګه منل شوي دي او د غزل پر سوالو کې لوی لاس دی د موسیقۍ ځکه زمونږ عام ولس چې دی هغوی ټول کتابونه نه لوستی شي او بیا په پښتونخوا کې خو مشکل دا دی که تعلیم یې کړی نو پښتو نشي لوستی ځکه چې هغوی زده کړې په اردو په انګریزۍ ژبه کوي نو هغوی ته د غزل د رسولو بهترینه لار همدغه موسیقي ده خو په دې وروستیو کې دا ټیک ټاک او دغه څیزونه چې راوتلي دي یو څه غزل ته تاوان هم رسېدلی دی داسې غزلې مې ویلې شوی دی چې هغه بازاري غزلې دي خو په ټوله کې ښې غزلې ویلې شوي دي ولس ته رسېدلې دي او ولس منلې دي نو چې د کوم شاعر غزلې تر کومه سندرغاړو نه یې ویلي تر هغې پورې هغه نه مشهورېږي نو زما دغه نظر په دې اړه
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس یوه دمه کوو او سندره اورو
پټالونو زنګي دم اور غوندے پسکو د ګلونو زنګي دم په خیال کې نند زلف پټالونو زنګي دم اور غوندے پسکو د ګلونو زنګي دم اور غوندے پسکو د ګلونو زنګي دم کش گورا چ د خیال د بلند دینا زما سر کش گورا ش د خیال د بلند دینا زما سر کش گورا ش د خیال د بلند دینا سر کشی گورا چ د خیال د بلند دینا شغل لک دل مر پسر د غرونو زنګي دم بورا غوندے پڅکو د ګلونو زنګي دم بورا غوندے پڅکو د ګلونو زنګي دم
شاعر پروفیسر شاه سعود مشال رډیو ته وویل چې د سندرغاړو او موسیقارانو سره سره اوس مصنوعي ذهانت هم د غزل لپاره موسیقي او طرز جوړولی شي.
هنر فن یا جمالیات په ویم د دې خډیر لارې دي کنه، لکه شاعری یو لار ده، پینټینګ بل لار ده، د موسیقي بل لار ده. نو که شاعری پینټینګ ته اوس پرل شي، لکه چې څوک په خطاطۍ کې خسته شعرونه ولیکي، نو هغه د تصویر په لار دغه شعر وړاندې بوزي. څوک چې موسیقي کې وایي، نو د موسیقي ځان ته بل دنیا ده کنه، خو ډېره ژوره دنیا ده، لویه دنیا ده، او ډېره ښکلې او شیرینه او رنګینه دنیا ده. نو د شعر خپل هغه ځانګړتیا، خپل ځان له حسن ور سره چې بیا د موسیقي حسن ګډ شي، نو هغه لکه ډبل شي کنه، او ښکلا پکې ډېره شي، اٹریکشن پکې، کشش پکې بېشمار زیات شي، لکه ولس ته خوند ورکوي. بیا ولس ته شعر سم خوند ورکوي، چې موسیقي سره شي بیا ډېر خوند ورکوي ورته. بیا د ولس خپل د خوښي شاعران دي، لکه رحمان بابا دی، لکه غنی خان دی، یا حمزه بابا دی، د دې شاعري د ولس خوښي. بیا د ولس خپل د خوښي سندرغاړي دي، لکه خیال محمد وو، لکه ناشناس دی، سردار علی ټکر دی. دغه نو چې دلته ښه شاعر وي، اولته ښه د خلکو د خوښي شاعر وي، او د خلکو د خوښي سندرغاړی وي، بیا چې دا دواړه هنر سره یو ځای شي، خو اسمان ته ورسي. خلک دلته خو په لوستلو د سډیر نه دي مین کنه. زموږ شاګردان هم لبه د مرغه ټول په هغه ګایډونو باندې، او په هغه اوریجنل ټیکسټ څوک لولي هم نه، خپل کتابونه یې له نظر ډېر نه تیریږي. بس کلاس کې چې څه ورته استادان وایي، دی نوټس اخلي، بیا ګایډونه واخلي، ټیسټ پیپر یې، او دغه شایان بل داغي مقصد هم امتحان وي. داغي مقصد داسې لکه ادبیات نه، اکثر د ادبیاتو شاګردان خپله صرف د پرچی په غم کې وي. شعر چې ولسی کېږي د سندرغاړو په لاس باندې، چې کله وویل شي داغي په غږ کې، نو ولسی شي کنه. اوس یوه بله خبره راغله، لکه دا اے آی راغلو کنه. اے آی شاعرانو ته شعرونه لیکلو کې مرسته کولی شي، درته خسته خسته موضوعات درکوي. داسې اے آی چې کوم دی، هغه میوزیک هم کمپوز کولی شي. کوم سافټویر، ما خپل شعر په ټیکسټ کې ورکو، بیا مې ورته ویل چې دا ټیکسټ د یو خزینه غږ کې باید هغه ټیکسټ ټو سپیچ وویل شي. دغه سین بیا مې ورته ویل چې دې ته یو خسته اوس میوزیک کمپوز کړه. نو ډېر ښکلی میوزیک یې کمپوز کړو، د یو شیرین غږ و، د یو خزینه غږ باندې رته وایلو بیخی ډیر خسته خو اکسنت د انګلیش او کنه لکه مالدی باندې لا ډیر کار نه دی شوی خو خوب شي لکه خلک پک لګیا دي کارونه کوي خو به د سندرغاړو د ذوق په اساس باندې هغه خپل شعرونه راټولول او هغه به پولیس ته ورکول بیا د پولیس په فرمایش باندې به دي چې څه به د خلکو د خوښې شعرونه خلکو به کمی سندرې خوښولې دی به هغه رقم سندرې ورته ویلې اوس شاعر خپل کولی شي چې خپل شعر د خپل خوښې په کمپوز کې خلکو ته وړاندې کړي الله دې خیر کړي دی آرټیفیشل انټیلیجنس یو داسې دنیا رانغاړلې ده ما یو ځل دوه داسې لکه یو سافټویر باندې تجربه وکړي خو هغې کې دوه درې ځل تجربه کول فری وو هغې نه پس تا بیا پریمیم وو باید په پیسو یې واخلم په پیسو باندې مې نه دی اخیستی هغه بیا خو یو غزل مې ورکړی وو ورته چې تا ته وګورم غصه راځي کمبخت ستا وجود نه دی یو بل سړی وګمه راځي کمبخت دغه غزل مې ورته وویل چې جوړی کنو ډېر ښایسته کمپوز کړی وو ډېر ښکلی موسیقي وه هغه ګیم خو دا کمبخت ټکی سم ویلو دا نور چې کوم دی هغه د انګریزي په اکسنټ کې مې ویلو مالې خوند رانه کو خو مې چې لږه خواري ورسره وشي سړی هغه د لیکلو هغه کوډینګ زده کې نو بیا کولی شي چې سمه لهجه کې وي ته
دا مشال ریډیو دا
سندرغاړي نیم توري مشال رډيو ته ویل چې غزل په اولس کې زکه مقبولیت اومندو چې د خلکو د زړه خبرې پکې وشوې
ستا پاننګو کې د حمزه د وینې سره دی تشوي د پښتو غزل ځوان زده بابا کلم پتیر شوی پنځه سلويختو کالو کې د پښتو موسیقي چې وا هغه ډېره پټه پی چلیدلې وا په دې منځ کې بدلا نیمکې او سندرا دالک شاته پاتې شي خو د پښتو موسیقي چکلا ډیر مزاحمتی شو د اجمل بابا راتلو سره نو ورستو شاعرانو چې کوم منلی شي شاعران دي اغه په غزل کې داسې غضب او داسې مزاحمت وک چې غزل درمانیت سره سره د مزاحمت پرنکم روان ک او خلکو قبولم ک نن سبا چې ځوانان شاعران دي او کتیر شوی دور شاعران دی دا خلق باقاعده په دی او ریچ د شیر یو استایی ویلی شي یا یو انتری ویلی شي هغه باقاعده تپوس کوي چې د دې شاعر څوک دی او د هر شاعر خپل یو انداز وی چې داغه نه دا معلومیږي چې دا به د دې شاعری خو زمنګ پښتو موسیقي کې او شاعرۍ کې چې کم اوس په غزل کې مزاحمت راغلی دی ارومانیت پکی کم دے حالانکہ سو میاشت مخ کی سائل سے دا خبرو کا چی منگ مزاحمت دے رو کا پا غزل کی پا سندر کی پا نظم کی اس پکار دے چی منگ رومانیت تراشو چی دا خلق دے سر روان شی خو بیا آغا سوال چی ما سعود بنگش سب تکی خو یا می کاروان سب تکی خو ناغوی چی دا بسنگ ممکن ہے چی منگ دی حالاتو تا گورو چی کم حالات وور ورائی دی که با منگ سنگ رومانیت تلاڑ شو او اوس تاسو با کتلی چی دیر سندرغاڑی کوشش کئی داس کسان زما پا نظر کی دی چی آغا با اوس چار بی تم راولی او دی سرا سرا با نظم تم مخ کئی سندر خوچی دی آغا خوز منگ روایتی روانوا او اگر خلق خو خکړم نو زو امیدوار یم چې کمخ کې شاولی استاد یا خیال محمد استاد یا ټکر صاحب دې خلکو کړي وا گلزار عالم استاد نو اوس چې تاسو ګوره خلق غزل ته مخه کوي خلق کی اوري باقاعده شاعر ته پوس کوي چې دا کلام نه چا ده هغه ته بته وای چې دا فلانه کلام ده یا بمنګ دا سی وایو چې د هر شاعر یو خپل اندازي چې هغه خلق خوخی او دغه مینوال اوم دینه جوړیږي چې دا شاعر پس شي باندې ډیر د تمرکز دی پس شي باندې د ډیر نظر دی خو زه چې اوس ګورم نو د پښتو غزل هم رومانی دی هم مزاحمتی دی او زمنګ شاعر اوس ډیر بیدار دی چې هغه د کام د اولس دا ټول رنگونه راخلی او دا غیو گلدسته جوړه کی او منوالو ته مخامخ کی
راجق فهیم چې شاعرۍ ته ډیر نکندان د هندی سبک دویم تشکیل وای مشال رډیو ته ویل چې هغه کله هم د ډیره پر غزل نه دی لیکلی چې سندرغاړي به د موسیقۍ سره وای
اول خو دا سنجول پکار دی سی آیا اغه شعر سی موسیقی تلار پیدا کی اغه لو شعر کدلای سی یا ش شعر کدلای سی او کم شعرونه سی موسیقی تلار نه کی پیدا نو آیا دا گمان صحیح دی سی اغه غیر مقبول شعرونه دی یا غیر معیاری دی پدې کې خوشک نسته سی موسیقی چونکه اولس پوری زر رسیدونکې یو میډیم دی نو په دا لحاظ باندې هغه شاعران سی اغه ځان ته موسیقاران ولري زب بیا دا تکرار کوم سی په پښتو کې چونکه دا یو روایت شته کنه سی هر شاعر ځان ته خپل یو گلوکار پیدا کړی دی یا یو سندرغاړی پیدا کړی دی ډیر کم سندرغاړی داسې دي چې هغه متنوع شعرونو ته توجه لري مثلا په هغه ابتدایي شپو کې زما په یاد دی چې گلزار عالم چې کله د خپل هنر په اوج باندې و کته دغه شانو ته وګورې دغه هنر او دغه سندرو ته نو 80% یا 80% کیسه چې ولا شعر سی و دا به د سایل صاحب راخسته د دې مطلب دا نه دی چې د سایل په شعر کې هغه توان نه و موجود په خپله د سایل په شعر کې هغه عوامي ژبه موجوده ولا سی دغه ترخل ګور رسول بیا د دې برعکس کتور ته ګوري غنی خان موږ ډیر پیچلی شاعر دی د فکر په لحاظ هم د احساس په لحاظ باندې هم او د شعر د کالبونو په لحاظ باندې هم به ساری هم دی او وزن ته ځانګړی هم دی نو سردار علی شکر هڅه وکړه چې د غنی په هنر کې څه کم ښکلا ده او شایسته ده د موسیقي په ژبه باندې او لسته ورسي او لسه هغه دومره قبول کړ چې هغه ډیر پیچلی فلسفیانه موضوع د عام ولسه پوری ورسید نو اغاز مژو خاطه یو متل کیږي لکه آزاد غاړه د چې کټه به یو ځای ناست ګرد ژو به وتا جار سم د کټه او د غه د منی چې غه نوم نه دی ظاهر بلا آزاد غاړه موجود دی او د غه تر شاسی کوم غرومانوی داستان دی غم موجود دی نو چانه چاته پوسوک د بوري او سیدون کوي دا هم ماشکی ډيري مشهور وي نو چاته پوسوک سيار پتا باندې غاړي نه دي جوړي سي تا شکی نه د کړي یارانه دي نه دي کړي داستانو نه دي نه دي جوړ سي کڅه کی ساده نو د وی چې نه یارانه او شکی مې ډيري کړي دي خو په ما باندې هغه شعر نه سو برابر کم چې په کټه برابر سوي نو زما خو یو خیال ده چې په موږ باندې هغه سندرغاړي شاید برابر سوي نه دي په جنوبي پښتونخوا کې اسیم سندرغاړي کم دي دا اوس اجازه فکو داس خلک راغلي دي سیاق غزل ته توجه لري خو بیا هم په لوی کچه په تکابلی انداز کته افغانستان ته کابل ته یا بیا پېښور ته وګورې نو جنوبي پښتونخوا سي د غپدې لحاظ باندې ډېره بډای نه ده ما خو په خپل تر اوسه پوری هیڅ یو شی د دې لپاره نه دی لیکلی سي دا به تر اوله سره رسیږي یا د دې لپاره ولیکم سي په دې کې موسیقیت ډېر دی نو باید چې یو سندرغاړي ته ورکم شعر او زما د لپاره په خپل د تر ټولو لوی ماخذ تر ټولو لوی مقصد به ذاته دی کله شعر لیکم ز او زغه شعر تعلق ډیر خالص او ډیر سپیشل او ډیر صفا او ترانسپیرنت دی پاره کې دویم غرض مان نه دی شه سیار یا خود دا تر خپل هغه اډینس اورسی یا تر هغه اډینس اورسی یا هغه هنر ته دلار پیدا کی یا هغه موسیقي ته دلار پیدا کی د تخلیق مرحله سی تر څو پوری دغه صداقت او دا سپیشلتیا نه ولري پاره کې د تخلیقی جوهر سی دی هغه په خپل شدت سره نصیرات للی هغه به ځای په ځای باندې لدې مشکل سره هم مخامخ کړي هم سی ابهام به پیدا سوی پیچلتیا به پیدا سوی هم د لفظونو هم د قالب هم د فکر هم د احساس خو او لوی سر کې به ما لیدلې دي سي عام هغه شعر چې مخته راغلي دي بیا هغه تر عام ول سره سیدلې دي هغه هم په هغه باندې خپل تخلیقی سرشاری پیشکار کړی ده یا حیرانتیا ښکار کړی ده یعنی ځینې شعرونه زما دا سیدي سي هغه واقعیتا و ما ته هم په خپل په هغه د دوا جمع دوا په لحاظ باندې معنا غرنګ نشیندي خو په هغه کې څه کم جذب ده په هغه کې څه کم حیرت ده هغه سره عام ول ها عام ذهن هم رسیدلې دي تر اولسي ذهن هم رسیدلې دي ما دا کتلې دي سپاغه حیرت کې هغه ذهن هغه سوچ ما ملګری پاته سوې دي نو زه به دا نتیجه ځنی راو باسم سي اسلوب هم زمینی خبره ده میډیا هم یا میډیم هم زمینی خبره ده خبره ده د سیده هنرمند او د هنر تر مابین سي کوم سپیشل تعلق ته هغه څومره پاک او څومره سپیشل دي
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس یو د مکو او سندره او
مشال رادیو ته وګیاست او زبوک غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري
سچې خو روزار در پسې ګرځما
چې بیمار تر پسې ګرځم پرې دا چې بیمار تر پسې ګرځم سچې خوروزار تر پسې ګرځم ګرځم پرې دا چې بیمار تر پسې ګرځم پرې دا چې بیمار تر پسې سنسار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوروزار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے کملار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما سچے خوروزار در پسے گرزما گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما پریدا چھ بیمار در پسے گرزما
سندره تاسو اوریدا اوس خپل راپور ته دوام ورکو. عمر علی عمر چې خپل شاعری هم کوي مشال رادیو ته ویل چې ښه شاعر کله هم د موسیقۍ د پر غزل نه لیکي بلکې موسیقاران ښه غزل ته موسیقي جوړوي.
څوک چې غزل لیکي بنیادی دغه غزل د موسیقۍ د پر کڅوک لیکي نو البته دا ودا لفاظای په دایره کې کېدای شي چې راشي او کڅوک اسې ښه غزل لیکي نو زما خیال دا دی چې دا موسیقی صرف اور صرف هغه ته یو جامه ور وغوندی او خلکو ته یو بناو سنگارو شي د غزل هغه ته ورسی دا غزل لیکون کې شي کم غزل عام ژوند کې لیکي نو پاغه کې صدا سه کمزوري یا د سه لفاظی نشي کېده سندرغاړو لخلی چې کم غزل مشهور شوی دی یا عام لسته رسیدلی دی دا زدا سه نظر لرم چې کا یو آسان لار ده صرف غزل د ډیرو شاعرانو کتابونه وای مجلو کې وای او یا دغه سره بزان ته لیکل شوی وي زمونګلس غیر شاعران چې کوم دي په اکثریت کې په غربت کې یا د غربت په دایره کې دنه نژوند کوي او هر څوک جوګه نه ویری ته چې یو کتاب واخلي دبل کتاب واخلی او دبل شاعر یا د لیکوال کتاب واخلی نو د شاعرانو د غزل هغه ته د سندرغاړو لا همګونو سره ورسیږي نو هغه خوخ کی سندرغاړه چې ښه انتخاب ولري دا ډیره ښه خبره ده او ډیره ګټوره خبره ده نو دا خو مهمه خبره ده چې کله ته د غزل د معیار نه پرته یو بل څه انتخاب کسان لا چې بای زبدا لیکم او بیا بدا کیسټ کی ریکارډ کیږي یا بدا فلم ته ځي نو دا خو هغه خپل ځان له معیار دی نو هغه خو بیا غزل خامخا خراب شي خو اکثر ما وکتل چې څومره د شاعرانو غزلې سندرغاړو له آهنګونو سره عام ولس ته رسیدلې دي او ښه انتخاب دي ملګرو ته استفاده هم کړې ده او اورېدلې دي او غزل داسې زرم رسیږي آسانه طریقه هم رسیږي مصرف پہ دومره ناراضي څومره ښه شاعران دي هغوی د ترنم لپاره غزل نه لیکي. البته غزل ولیکه شي دا غن اورسته یو سندرغاړي یو کمپوزو کی هغه تبیا یو جامه ورواچوي یو سنگاري وش نو چې کملګری خ غزل لیکي دا غوی معیار با د سندرغاړو په یا د موسیقۍ په وجه نه خرابيږي. او که یو سړی هغه خپل یو دنده جوړه کی چې بای په دې غزل باندې بز دومره پیسې ګټم دا به زما دنده وي نو هغه خو بیا د هغه معیار پوري وي. موسیقی لڑے را وقت را روانه ده. زه داسې وایم چې لسل کاله مخکې یو بیل نسبت وو اوس یو بدل نسبت دی. امکان لري چې په راتلونکي کې به نورم بدل شي دا نسبت. خو بیا هم په ژوندی بڼه چې څومره موسیقی کیږي یا شوي دي د ښو سندرغاړو مونږ اورېدلې دي مونږ هم د هغې موسیقۍ نه یوه هڅه کوو هڅه مو کړې ده. او بیا زما په خپل شاعرۍ باندې کړه دې اثر زه وایم مخامخا به ځکه چې کردارونه ډیر شي نو بیا خپله شاعري دومره وخت سړی سره نه چې خپله ښه شاعري ولیکي یا ډیره ولیکي خو بیا هم خصه کوو.
دا مشال رادیو ده.
شاعر او لیکوال طیب الله خان مشال رادیو ته وویل چې دا خبره سمه نه ده چې د پښتو په جدید دور کې د سندرغاړو د ویلو د وجه غزل په اولس کې مقبول شو.
زه دې خبرې سره اتفاق نه لرم چې لکه زمونږ د سندرغاړو او دوی مونږ ته غزل وو او د دوی د په واسطه باندې اولس ته غزل ورسېده. ځکه چې مونږ سره دا خبره موجود ده چې دا چاربیت ډېره رستو راغلې ده او د چاربیت تاریخ معلوم دی. چاربیت نه مخکې خو غزل موجود د رحمان بابا په اړه مونږ سره روایت موجود دي چې رحمان بابا به رباب پورېده او رحمان بابا به د رباب منګي او د ټنګ ټکور محفلونه به کېدل. د هغه په کلام کې هم دا خبره موجود ده چې په نغمه په ترانه د رباب خوښ یم. نو دغه مونږ سره یو داخلي شهادت هم د هغې موجود دی. اوس دا یو سوال پیدا کیږي چې د رحمان بابا غونته کې بازوقو په وړاندې محفلي او په هغې کې د رباب او ټنګ ټکور او موسیقي موجودي نو هغه صرف د ټپو هېڅکله نه شي کېدی. هغې کې به غزل خامخاوي. بیا به د دغه غزل په اورېدونکو کې چې کوم ناستې دي نو هغې به هم دا غزل اوري. دغه کې به اولس هم موجود وي عام اولس به هم وي خو په هغه وخت کې د هغې د خوندي کولو هېڅ ذریعې نه وي. دا چې کوم مونږه د کوم دور خبره کوو چې سندرغاړو او دا لوی لوی نومونه دي په هغې کې چې دی غزل وویلې او د اولس منځ ته راوړي نو دا مونږ سره د دې خبرې خوندي خو نشته دی. خو شواهد داسې ښکاري دغه داسې ښکاري زما زړه ماته دا وایي چې لکه د رحمان بابا یا د خوشحال بابا غونته کې خلک مثال ناستې دي او د هغوی منځ کې ده د رباب ذکر موجود دی. رباب زمونږ په زمانو نه زمونږ د پښتنو د حجرو او د سندرو مرکز دی. نو چې رباب موجود دی او دا غونته کې خلک ورته ناستې دي هسې که مونږ تصور وکړو چې خوشحال بابا په سری کې محفل را جوړ کړی دی او د رباب او ټنګ ټکور ته خوشحال بابا ناست دی نو د خوشحال بابا سره بس پایان او نوکران او خلک او بلا حجره به را ډکوي. نو دغه اولس دی. نو د خوشحال بابا په مخ کې به سړی څه وایي خو غزل به وایي. نو غزل به په هغه وخت کې هم خلکو اورېدلې خورې شوي به هم وي او په اولس کې به مقبول هم وي. بل چې مونږ د دې خلکو دیوانونه راوالو نو هغه غزلې دي. چاربیتې نشته او ټپې پکې نشته دی. په دې ډېر باس مونږ شوی دی چې کېدی شي خوشحال بابا هم یو ټپه ویلې خو ټپه خو په دیوان کې نه راتله غزل یې را دغه کو. نو غزل موجود دی او غزل خپل ځای کله هم نه دی پرېښی. د زه په دې خبره باندې باور نه لرم چې غزل دا مونږ چې کوم دور مونږ یادو په دې دور کې غزل او اولس ته را رسېدلی دی چې رحمان بابا دا دومره کلام چا رسولی و ډېرو خلکو ته د رحمان بابا شعرونه یاد دي خو د غزل شعرونه دي. نو زما دا خیال دی چې غزل په هره زمانه کې غزل دی او د په پښتو ادب کې خپل مقام ساتلی دی او موجود دی او د دې نورو ژبو نه ډېر مخکې ځکه چې د ډېرې زمونږ په ګاونډو ژبو کې خو زمونږ ادب د دینه خو د ګاونډو ژبو کې د ډېرو سره د لکه کمی چې زړې ژبې دي فارسی سره هم زمونږ دغه د پښتو غزل سم را روان دی او دا نورې خو ته ډېرې کشرانې ژبې دي. نو زما دا خیال دی چې غزل موجود و.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
خو شاعر او لیکوال آفتاب ګلبن مشال رادیو ته وویل چې د غزل او موسیقۍ په خپلو کې تړون دومره پوخ دی چې د غزل بنسټ په موسیقۍ ایښودل شوی دی.
د نړۍ هر ادب چې موږ ګورو نو په هغې کې زموږ د نظر څخه دوه رنګه اصناف تیریږي، یعنې سمعي او بصري. سمعي هغه اصناف دي چې د اورېدو سره تعلق لري او د سماعت په لارې د انسان نور حواس حرکت کې راولي. دا راز بصري اصناف چې وګورو نو بصري اصناف د کتلو سره یا د لیستلو سره د دې تعلق وي، خو تر کوم حده چې د غزل خبره ده نو دا یو مشرقي صنف دی، او مشرقي چې څومره هم شعري اصناف دي نو دا تقریبا ټول سمعي اصناف دي. بل د غزل د دې عروضي جوړښت نه علاوه چې لکه د عروض ورکړه په دې کې کمه ده، د هغې نه علاوه که موږ وګورو نو لکه کاپیه ده، کاپیه په خپله د کافیې د علمي کاپیې اساس چې کم دی، یا مطلب علمي کاپیه چې کمه ده، هغه په کوم اساس ولاړه ده؟ نه، هغه سود دی، او سود غږ دی. نو دا غږ چې کم دی نو لکه دا څه شیز دی؟ خو دا هم مطلب دا چې دغه موسیقي ده. نو اوس دغه شان بهرونو ته که وګورو یا دې سره تړلې موسیقۍ ته که وګورو، نو یو خواته که په موسیقۍ موږ خبر وکړو نو موسیقي هم د آهنګونو یا د آوازونو یو منظموالی دی. که چېرې دغه منظمتیا په کې نه وي نه، خو بیا موسیقي نه ده، خو بیا شور شو. دغه شان بهر چې کم دی نه، هغه د لفظونو یو قسم له منظموالی دی، او د هغه منظموالی له سببه چې کم دی نو لکه په یو شعر کې یا په یو مصره کې موسیقیت هغه را پیدا کیږي. نو اوس هر کله چې غزل یو سمی صنف دی نو باید چې دلته دا خبره هم بیا پام کې ونیو چې موسیقي هم د سماعت سره تعلق لري، او کله چې موږ په دې دواړو خبره پوه یو نو بیا کولی شو چې د غزل او موسیقۍ په خپلو کې په تړون یا د غزل په پرمختګ کې د موسیقۍ په کردار هم خبره وکړو. زه تاسو ته دا هم وایم چې زه هغه ټول نظرونه په واجب احترام سره ردوم د کومو تر مخه چې دا ویلی شي چې ګنې موسیقۍ غزل خراب کو، او دا هم ځکه چې د غزل او موسیقۍ تړون سه یو مخیزې خو نه دی کنه. لومبی خو دا ده چې د غزل په جوړښت کې د عروضو لاس دی، عروض هغه علم دی د کوم اساس یا بنسټ چې موسیقي ده، یعنې بغیر د عروضي بهره خو غزل غزل نه دی.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
لچه په فکر کې داستان شم، لچه په فکر کې داستان شم، لار شم د زانا وګرا شم، لار شم د زانا وګرا شم، لچه په فکر کې داستان شم، لارشمت زانا او پیارا شما، لارشمت زانا او پیارا شما، کم طرف تلار شما، لار شما د زانا پیارا شما، بے خبر چه کم طرف تلار شما، لار شما د زانا پیارا شما، لار شما د زانا پیارا شما، داستان د دنیا شما،
خپل راپور ته دوام ورکړ. سندرغاړي کرن خان چې په خپلې د شاعرۍ سو کتابونه هم چاپ دي، د غزل او موسیقۍ په تړاو خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
دا خو یو ډېر وسی بحث دی کنه، په دې چې کیږي او ثبوتونه او دلیلونه ور سره راوړي نو بیا ډېر اوږد قصته جوړیږي. خو چونکه د غزل زمکه او د غزل خیال هم ډېر لوی دی، دغه شانتي موسیقي هم یو ډېر لوی هنر دی، ډېر یو ارت سینه لري. نو زه به دا وایم چې د پښتو معیاري غزلې چې ویلې شوې دي یو تقویت ورته ملاو شوې ده. مونږ که په دې نو جدید دور کې د غزل د بابا خبره کو د هنر د لارې، نو زموږ سره استاد خیال محمد دی، بیا دا غین ورستو بیا چې رازونو هارون بچا صاحب دی او نور هنرمندان دي زموږ. نو چې څوک معیاري کلام په معیاري ښه موسیقۍ کې ووایي د غزل خو خپل جوړښتونه دي، په هغه چې خبره کوم برانه خبره وکړي نو هغه خپل ځای نه بیلي. هغه که په ډېر ډېر غربي موسیقۍ کې هم غزل ویلی شوی دی نو خلکو ورته هرکلی ویلی دی. بیا چې سندر نما غزل لیکلی شوی دی یا فلمی مناظرو د پاره او د فلمی مکالمو د پاره لیکلی شوی دی، ها خو بیا فرمایشي لیکل شي، شاعری ورته هم نه ویلی کېږي، هغه ته خو ډېر شاعران وایي ماهری کنه. نو بیا هغه هلته کې معیار بیلی په لیکلو کې، نو چې په لیکلو کې بیلی نو بیا د موسیقۍ بهسه ګناه نه وي پکې، او په موسیقۍ کې به معیار نه بیلی. هغه غیر معیاري چې چا لیکلي عام لفظونه نو هغې به هم که خلکو ته رسېدلی زور به یې د موسیقۍ وو. نو زما خو خپله دا نظریه ده او کېدای شي نور پوهان خپله رایه لري.
خو ځینې کره کتونکي وایي چې د موسیقۍ دپاره شاعري کول او غزل ته تاوان هم رسولی دی. دوی د مراد شنواری مثال ورکوي چې د غزل ډېر ښه شاعر وو، خو هغه د موسیقۍ دپاره فلمي سندرې لیکل پیل کړل نو غزل ترې پاتې شو. په ورځپاڼو کې د ادب او کلتور په هکله لیکنې کوونکي شیرعالم شنواری د مشال رادیو سره د خبرو په وخت دغه نظر رد کړو او وایي ویل،
زه د دې بالکل برعکس سوچ کوم. مزه دا وایم چې موسیقي خو غزل ته، خاص کر د پښتو غزل ته، که مونږ د خیال محمد خبره وکړو یا په دې دور کې چې څومره نور اولسي سنگرز او هغې مونږ سوچ کړو نو هغې به اولسي موسیقاران پاتې شوي، که څوک داسې موسیقاران نه را پیدا چې هغې غزل د حمزه بابا پرنګي غزل او د خوشحال خټک او د رحمان بابا پرنګي شاعرانو غزل، د کلاسیکي د حمید بابا، دا هغه خلک چې په دې دور کې په دې فنکارانو باندې او په اولسي فنکارانو باندې غزل ویلی دی او په پښتنو یې غزل منلی دی. زه خو وایم چې داسې بالکل نه او پاتې شوه د کیسټي موسیقي، نو دا بالکل یو کمرشل دور شاعري وه چې دغه شاعرانو لیکله او دا د دې وخت حالات او تقاضو مجبوري وه. دی خو دا هم کړو چې ریډیو نوکري هم پرېښو مراد شنواری، بل دا چې دی په خپل د غزل نه بلکې دی د نظم شاعرانو، دی په دغه دور کې د ترقی پسند شاعرۍ دور په بیا د کیسټي موسیقي آغاز، نو دا دواړه داسې دي چې هغه په موسیقۍ کې دی غزل نه دی را شو کولی بلکې دی د نظم نه را شو کولی دی. غزل خو موسیقۍ په وجه باندې خلکو منلی دی، لکه که موږ د ریډیو سفر ته وګورو، ریډیو پاکستان پېښور د خیال لالا، نو هغه لایټ غزل د هدایت الله او ورسره د دې دور څومره سنگرز وو یا کوم فنکاران اولسي، نو هغې دغه غزل بخ په وړاندې بوتلی دی او د ریډیو د موسیقۍ په وجه باندې دا غزل مقبول شوی دی او تر اوسه پورې پورې هغه آوازونه خلک اوري چې په کم کې غزلې ویلې شوي د حمزه بابا هم او د دې نه علاوه نورو شاعرانو هم د هغه شاعران چې هغه ادروایز د جدید نظم شاعرانو لکه قلندر صاحب او تاجمل صاحب او د سهیل صاحب د دې مو غزلې دې فنکارانو ویلې دي. او زه نه فکر کوم چې غزل ته یا د غزل شاعرانو ته یا د غزل شاعرۍ ته موسیقۍ څه نقصان رسولی. موسیقۍ په وجه باندې خو غزل مقبول شوی دی.
خو طیب الله خان په دې اړه مشال رډیو ته وویل
موسیقی د غزل ته د نقصان رسولو خبره نو زما په خیال سه شاعران دي چې ډیر لوی خلق دي په هغوی کې ډیر ښه غزل پروت دی هغوی ته زما په خیال ذاتی نقصان رسولی دی. زه به د هغې مثال داسې ووایم لکه زه به د امیر غلام صادق خبره وکړم چې هغه کې ډیر خوندور غزل هم شته او څه زمونږ په مخ کې دي خو هغه چې کله بیا صرف دې طرف ته توجه وکړه چې هغه صرف د موسیقۍ دپاره لیکل شروع کړل نو هغه د هغه چې کومه سلسله را روانه وه نو د هغه هغه کلامونو ته بیا چې هغه کوم د هغه نه څه توقو کېدی شوه نو هغه پاتې شو ځکه چې هغه صرف د موسیقۍ دپاره د هغه ولیکل. زما په خیال د غزل ته خو نو هغه نشي رسېدی خو دا یو شاعر زمونږ نه چې دی نو د هغه دا روایتي غزل د هغه لارې نه بار کولی شي.
شاعر اشرف الله اشرف مشال رډیو ته وویل چې پښتو غزل هله اولس ته ورسېدو چې د موسیقۍ وزر یې پیدا کړل.
پښتانه په ژوند مین خلک دي موسیقي اوري او موسیقي خوښيږي. د دې نه مخکې به د پښتو په موسیقۍ کې مختلف اصناف ویلې کېدو لکه چربیتا بدله نیمکۍ بغتای سندره او ټپه. خدا غزل وینا د هغه وخت نه شروع شو کله نه چې د پښتو موسیقۍ ته استاد احمد ګل استاد خیال محمد ګلزار علم لاله او سردار علي ټکر سه مخ وکړه. غزل یې په اولس کې داسې خور اور کړو لکه د ځنګل اور. د دې نه مخ کې به غزل یو مخصوصه طبقه پیژندو یا به هغه خلکو پیژندو چې د اخبار کتاب او قلم سره وابستو یا به هغه خلکو پیژندو چې شاعران ادیبان بو مشاعرو ته بدلل. خو په اولس کې چې خور اور شو د هغه وخت نه خور ور شو کله نه چې اهنګ موندو او د موسیقۍ پردو ته اوس پرل شو د پرمختګ سبب بیدا وایما دلیل بیدا وایما چې اندیش شمس القمر سے کتاب نه لرلو خو د فکر او د خیال او د نوم سره پښتنه اشناو. اکرم الله ګران سے ما نو لیدلې خو د موسیقۍ په ذریعه د فکر سره او د نوم سره اشناوم.
خو د دې سره ځینو لویو شاعرانو ته سندرغاړي او موسیقاران توجه نه ورکوي. د مثال په توګه په جدید دور کې د هندي سبک بیا راژوندي کوونکې او د نزه خیالۍ او پچلتیا په وجه استاد شاعر محمد صدیق پسرلی ډېر کم غزلونه سندرغاړو ویلي دي. د دې علت څه دی؟ د دې پوښتنې په ځواب کې رازق فهیم مشال رډیو ته وویل
ډېر شاعران داسې دي کنه چې هغه تر شعر لیکلو له مخه خپل آډینس یا خپل کاري سي دی که هغه انتخاب کړي زه و فلانی نقطه نظر لرلو یا موقف لرلو خلکو ته دا شعر لیکم نو هغه د دې سودا تر شعر لیکلو تر تخلیق له مخه پلورلې کنه نو هغه خو خلکو ته اپروچ خو کی هغه خلکو ته خو زما په خیال هغه دوامداري نه پکې پاتې کیږي. او بس تاسو کوم ذکر کړی دی د پسرلی صاحب خو زما په خیال باندې صداقت ټول دا شعری ریاضت ته وګوري کنه په هغه کې هغه هنري صداقت موجود دی دا نه ګڼل کیږي چې دا شعر د یو خاص تاثر لاندې د خاص انفلوئنس لاندې یا د یو خاص هدف لاندې لیکلی دی. په شعر کې چې کوم هغه فکري تخلیقي ماده ده هغه خپله لار پیدا کړې ده همه قالب پیدا کړی دی همه د تخلیق لاره پیدا کړې ده همه ځان ته الفاظ په خپله پیدا کړي دي همه د تصویرونو تشبیهاتو نظام ځان ته غوره کړی دی. پسرلی خو کلاسیک دی نو که هغه موسیقي ته رسېدلی دی که نه دی رسېدلی په دې باندې د هغه په شخصیت او د هغه هنر راکمېدی نشي.
ځوان شاعر عرف الله انګار د غزل په پرمختګ او خورولو کې د موسیقۍ د کردار په اړه د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
زما په خیال د غزل او د موسیقۍ په خپلو کې تعلق د ډېر وخت رسې روان دی. د موسیقۍ په غزل باندې احسان شته دی ځکه چې موسیقي چې دا زیاتره خلک اوري که عام خلک دي که هغه شعرا خلک دي ځکه چې غزل ته یو خوزینت وروبخي مطلب دا دی چې ښایسته کې دومره سینګاري وشي چې شعر ته هغه خپل غزل بیا خپل نه ښکاري دومره ښکلا وروبخي. مونږ چونکې د غریبې علاقې خلک یو ځنو ملګرو اکثر لکه زما غوندې ملګرو کتابونه نه وي چاپ شوي نو زمونږ د زړه دغه اواز د خلکو غوږونو ته رسولو کې د موسیقۍ ډېر اهم کردار دی، ډېر غټ لاس دی، ځکه چې کوم خلک چې د غزل سره مینه لري یا د موسیقۍ سره مینه لري نو هغې خلکو ته نو دغه اواز د موسیقۍ په صورت کې یا د سندرغاړو د ویلو په صورت کې دغه اواز ور ورسي. زمونږ غزل که کومو ملګرو ویلي هم دي نو زه وایم چې هغې مشکور یو زمونږ دا زړه اواز چې دی د خلکو غوږونو ته رسولی دی. گو مو چا نو پیجندلی دومرا تعداد سره لکه څومره چې د موسیقۍ په شعر احسان وي، نو دغه سه د مختلف شاعرانو خخه کلمونه سندرغاړو په خولي اندزونو کې ویلي دي چې هغه د خلکو په زړونو باندې اثر لري. او بل پرمننت شاعری کچا د موسیقۍ د پرکړی البته هغه به د معیار خیال نیوي ساتلی. یو زه وایم که یو سنجیده یو معیاري شاعر چې کم وي کنه هغه به همیشه دپاره د غزل د معیار خیال ساتي، که هغه د موسیقۍ دپاره شاعري موکي یا عام حالاتو کې خپل ځان دپاره کوم شعر ولیکي. زما په خیال باندې موسیقي په شعر باندې نه سر انداز کړي، ځکه چې غزل چې دی کنه ځان ته یو خپل چې کم معیاري کلام وي نو هغه په موسیقۍ باندې نور هم ښایسته شي. او که ځنه خلک داسې وي چې هغه د خپل روزګار د روزګار دپاره مطلب ده چې شاعري کوي لکه په پیسو باندې غزل لیکي د چا دپاره، نو ظاهره خبره ده پاکې هدومر د معیار خیال نه وي ساتلی شوی.
شاعر او ژورنالیست وقار علی شاه دریاب چې خپله هم د موسیقۍ سره غزل وایي مشال رادیو ته وویل چې د غزل اوریدونکو اوس هم په پښتنو کې لګ دي.
پښتانه هنرمندان یا سندرغاړي ځان په دې ټپه مصرعیزه یعنی ولسی رنگ باندې ژوندې ساتي، هغه ځکه چې یو خدا د مخکې نه ویلې شوی وي په ولس کې مقبول وي، موسیقي هم ورته معلومه وي، او په دغې باندې دغه هنرمندان سندرغاړي ځان په دې ولس باندې بیا ومني. پردی ویلی شوی چې کوم ټپې دي سندرې دي زیاتره که تاسو وګورئ نوي سندرغاړي هم دغه شان کوي، دا زړې سندرې ریمکس کوي، هم هغه طرز وي بس دا میوزیک ولا لږ تیز کړي یا داسې نورې څه قیصې ورسره وکړي، نو هغوی په دغې اسانه لار باندې ځان په دې خلکو باندې مني. د غزل اورېدونکي هم په دې باندې کم دي چې غزل اوریدل د سنجیده خلکو کار دی، او دا زیاتره یعنی عام فهمه چې کومه ژبه وي لکه د ټپې چې کومه ژبه ده دا په دې باندې هر سړی پوهیږي. بیا د غزل چې کوم شعر دی یا چې کومه مصره وي په هغې باندې زیاتره خلک کرسې هم پی خو د ولسي رنګ بیا ډېر خوښوي او څوک یې نه اوري، یعنی د غزل اورېدونکي ډېر زیات لږ دي. بیا که مونږ د غزل ته نقصان چا رسولی په دې باندې خبر وکړو، زمونږ هنرمندان سندرغاړي او په دې کې شاعران دواړه زه ګناهګار ګڼم، ځکه چې د سوشل میډیا کم استعمال زیات شوی دی. سوشل میډیا پکې بیا مهم رول په دې کې لوبوي چې مخکې کم کلامونه د معیار مطابق یا معیاري کلامونه ریکارډ کې د رفیق شینواري نه راواخله تر دې دمه کنه، نو اوس هم داسې ځوانان شته داسې هنرمندان شته چې هغه معیاري غزل وایي، خو په دې ورستو کې د سوشل میډیا دې ته نقصان ورسولو، ځکه چې اوس د ویورشپ د پاره یا د پیسو او د ډالرو د ګټې وټې د پاره خلک سندره وایي. مخکې به دې د پاره نه ویلی کېده، اوس یعنی خلک هغه شاعري نه اوري، خلک بس په یوټیوب باندې سندره ګوري، داغه چې ویډیو ښه جوړه شوې وي نور شاعري څوک نه ټسوي، چې ویډیو ښه جوړه شوې وي داغه به ویورشپ هم ډیر وي، داغه نه با یعنی سندرغاړي دی هغه ته به د ګټه وټه هم ډیر وي. نو دغه خاطر بیا شاعران پکې هم داسې ځینې شته چې هغه داسې د معیار پرېوتي کلامونه لیکي، خو زه حیران په دې یم چې دوی ته به هم ګټه وټه وي، نو ځکه به داسې کوي زیاتره ګټه خو د سندرغاړي ته وي. نو زما خیال دی چې هم د دغه پیسو ټکو په وجه باندې به دغه ځینې شاعران خو ورته هم نه شو ویلی چې داسې د معیاره پرېوتي شاعري لیکي او دغه سندرغاړي ورته هم نه وایي، مګر څوک چې وایي دوی هسې یعنی هغه ځان یعنی هسې هغه بګتۍ غونتولي، او په پښتنو کې ځان په مختصره لار باندې یا چې کومه شارټ لاره ده په هغې باندې ځان پیژندل غواړي په دې خلکو باندې. خو هغه معیار چې کوم پخوا معیار و اوس چې هم څوک د معیار خیال ساتي، د دوی د شهرت عمر بیا ډېر زیات وي، او دا کم چې دا لنډی لار اختیاروي په سوشل میډیا باندې راځي د معیار پریوتی کلامونه وایي د دوی عمر د دوی د شهرت عمر ډیر زیات لګوي او لکه د باران د بړبړقه چې څنګه باران ودرېږي دا غوی دغه شهرت چې کم دی دغه هم ختم شي دا وخت سره ما یو ورځ ما وایز ګورم چې په دې فیسبوک باندې د رحمت شاه سایل صاحب د فیج څومره مینوال دي او یو بل څوک دی پلان کې میر خان پلان کې میر داسې څوک دی داغه مینوال څومره دی او داغه فالوور څومره دی نو د سایل صاحب هغه داسې په څو زرونو کې او زرګونو کې او داغه پلان کې میر خان چې کوم دی داغه مینوال په میلیونونو کې یاره ما وی راشه زمونږ د پښتنو دا مایا وګوره چې هغه پلان کې میر داسې څه شعر وای چې لکه ماما دا لور دی مال نه راکوي نو دا هم سپه بینک منیجر نه ده داسې عجیبه شاعري چې د غوګونه د سړي سپېره کې کنه زم چې داغه مینوال په میلیونونو کې دي او دلته سایل صاحب مینوال یو څو زرګونو کې دي نو دغه نه بیا ته د پښتنو د معیار پته لګولی شي او زیاتره دا ځوان کول چې کم دی نو دا په دغه پلان کې میر خان پسې روان شوی دی نو په دې کې قصوروار هم دغه د معیار پریوتی سندرغاړي هنرمندان دي او د سوشل میډیا د لارې چې کوم د ګټه وټه خو اوس وکړي خو لکه تر ډېر وخته پورې دا خلک بیا چلېدلی نه شي
په داسې ټولنه کې چې د کتاب اخیستلو او لوستلو رواج نه وي یا کم وي موسیقي اسانه لار ده چې غزل اولس ته ورسوي او د عام خلکو د ذوق پالنه وکړي خو باید شاعر او سندرغاړي دواړه معیار په پام کې ونیسي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
وستر کې را پورته کنا وخت شو چې زما ارمان می د دیدن پته ده خو جن وفا را سر وکړه پیارا زما نن زمرانا وطن پته ده ستر کې را پورته کنا وخت شو چې زما ارمان می د دیدن پته ده کجن وفارا سر وکڑا پیارا سما نن سمرانا وطن پاٹ دے جانا ارمان میں دتی تن پت دے ستر کے راپور تک جانا ارمان میں دتی تن پت دے مات اگت سفر جامے اگستی دینا ارمان میں دتی تن پت دے جن وفر سر وکڑ پیارا زما نن سمرانا وطن پت دے زړه غونچا اوچیږي ارمان می د دیدن پات دے زما د زړه غونچا اوچیږي ارمان می د دیدن پات دے درد دیدن لستو توا چول بندونا ارمان می د دیدن پات دے جن وفر سر وکڑا پیارا زما نن سمرانا وطن پات دے
قسم ارمان می تد تن پات دے کچھ کول دمین ورت نسم ارمان می تد تن پات دے سر تد تن یار دم خاٹو لوما ارمان می تد تن پات دے کو جن وفارا سر وکڑ پیارا زما نن زمرانا وطن پات دے سرگرا پورتا کنا وخت شو چه زمان